درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنی رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اتاولا تارل تایید کړی چې د پاکستان پر ایبټ آباد، سوابی او نوشار باندې د ډرون بریدونو هڅه شوې ده. تارل دغه بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته منسوب کړي او ادعا کړي چې ټول ډرونونه یې نسکور کړي دي. خو د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د دوی هوایي ځواکونو کړي او وایي چې توانېدلی په اسلام آباد، نوشار، ایبټ آباد او جمرود کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. دا پر اساس کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د جمعې په ورځ له کابل او اسلام آباد څخه د خبرو او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. بل لور ته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هاکان فیدان د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې په تړاو له خپل افغان، پاکستانی، قطري او سعودي سارو سره خبرې کړې دي. مخکې د جرمني خبري آژانس په کابل او اسلام آباد کې د چارواکو له قوله ویلي و چې د قطر، سعودي عربستان او ایران د باندنیو چارو وزیرانو د منځګړتوب وړاندیزونه کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یاوید کاپر د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سملاسي ګامونه واخلي. هغه شخ کړی چې د ملکی مرجوب له مخه باید ونیول شي او دواړه لوري خبرو ته کښینی. ایران، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم له دواړو خواو د جوړجاړي غوښتنې کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دریم پړاو له شپږ ساعته بحثونو وروسته پای ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د امریکا له ځانګړو استازو سټیف اتکاف او جراد کوشنر سره دا خبرې د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو جدي وبللې. عراقچی ویلي ښه پرمختګونه مو درلودل. د یوې هوکړې عناصرو ته ننوتو، هم د اتمی حوزې او هم د بندیزونو په برخو کې. د خبرو د پړاو پرون پنځشنبه په جنیوا کې د عمان او د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د مشر په منځګړتوب تر سره شو. عراقچی ویلي چې بل پړاو خبري به شاوخوا یو ونې وروسته تر سره شي. او د کرکټ د نړیوال جام په اته غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ بجې په کولمبو کې کیشي. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا نیمه پایلو بیت لار پیدا کړي. پرون په دغه جام کې هند، زیمبابوی او جنوبی افریقا او ویست انډیز ته ماتې ورکړه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
یو ځل بیا سلامونه ګرانو اوریدونکو. زه سلطان محمد سروریم او د آزادی په چپو کې د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پاکستانی پولیسو په سوابې کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي چې له کمپ کډه او خپل هیواد استانی شي. د دوه کډوالو دوکانونه تړل سوي او وربندې برېښنايي خدمات او اوبه هم قطع سوي دي. سره له دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ په تیرو دریو کلونو کې ګړندۍ شوې، خو اوس مهال چې له کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې هم تړل سوي، اخراج نور هم زور اخیستای دی. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې ل کارپوهانو سره پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په حق له خبرې کوو. را سره میلمانه دي سیاسي کارپو او د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر اسحاق اتمر، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیسپور. خو مخکې دې چې ګرانو میلمنو ته ورشم، مونګه د سوابې په کم کې لیو اوسیدونکو سمی الله احمدزی سره مرکه کړې ده. اول به دغه د میلمنو په اجازه دغه مرکه به واورو وګورو چې هلته وضعیت څنګه دی، بیا به خپل بحث او خپلې خبرونې ته ادامه ورکړو.
اجي صاحب که ځان راته معرفي کوي.
زه سمی الله احمدزی خبر کوم د ګندب کې مسوابې د افغان مهاجر.
څومره وخت کیږي چې پاکستان کې اوسې؟ پرون مونږه راپور درلود چې هلته چارواکي درغلي وو او د سابې د کمپ کډوال تیویل دي چې ورسره همکاري وکړي او افغانستان ته پښتني دوکي څومره کال کې چې تاسو حالت هسته اول
مخه په 1990 ته کې چې کله د افغان کمونستان او دخوانه په افغانستان کې کوتا او شوبیا شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل موږ پاکستان ته ماجر شو په 1990 ته کې
هغه 1990
بالکل
حاجی صاحب دې بازار کې دکانونه دي تاسو ویل دکانونه د چ شری کاروبار دې څه دی
نو په دې په دلته خو خلک دې رخ کاروبار کې د لوه کاروبار کې د کریانه سٹورونه دي کنه د سبزی کاروبار د قصاب خالي د نو دلته خو تاسو خپل پتر افغان مجرن چې کوم دي دلته مختلف کاروبارونه لري
په دې سوابي کم کې څومره شمیر افغان کډوالو سي تر اوسه پورې
دا ګنده په ګیم کې تقریبا تاسو خو چې دلته 2000 انسانانو ژوند کاوه په دې کې تاسو خو چې یو څلور پینځه ستانه شوی دي او د سوابي شملو په ګیم کې او د پزل په ګیم کې تقریبا تاسو خو چې یو 3000 په شاوخوا کې افغان مجنون ژوند کاوه د دې ډېرې ستانه شوی دي کوم برخې پاتې را په سوابي شملو او پزل ګیم کې
د پاتې کسان دوی څه وجه ده چې نستنیږي څه مشکلات لري څه ستونزې لري
یو ستونزه خدا ده ته خپل پتر دلته ډیرې خلک کوم دي دا د لوګر ولایت د بغلان د کندوز د کابل اوسیدونکو دي نو ته واوري به د موسم د خوالې په وجه باندې پاتې وو او بل دا چې دا ډیرې غریب خلک دي داسې خلک دي چې دا وایي د کرای واسطه نو په دې وجه باندې ته باندې پاتې دي وځه راځي سبا کې
اجي صاحب ستا خپل کورنۍ څومره څو سره خیرخانه دي د ماشومان دي بچان دي څو کسي تاسو
خپل زما د کورنۍ شمیر کوم دا تقریبا ز لس ترېمه بنځمه زامن دي او سلور منوران دي
ماشاءالله
مونږ یو لس ترېمه کا یو لس ترېمه
ماشاءالله تاسو خپل څه کاروبار کوي
زه په خپل یو وخت کې استاد کولا په سکول کې استاد ما زه خپل د توجهات پوندنه فارغ ما د وصولدن کولای نه او سو وخت مې بیا خپل شخصي کاروبار کا اوس په الحال اسم نکوم از ما زمند دي او یو مزدوري کې کاروبار کې زول څه خاص کاروبار نکوم بس د کور کې خدمت کوم
ډیر علي ډیر علي په دې ورسته کې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اوزا ترنګلې سوي ده د خلکو برخورد ماجنون سره بدل سوي کنه
نو تاسو وزت خرابېږي د دوړ ملکو ترمنځ کشالي ستول زرا مستکیږي او بیا خبره جنگ ته ځي حتمان د مجرنو په ژوند باندې د مجرنو په کاروبار باندې د هغه په مختلف هغه کوم د ژوند شوبې دي بالکل متاثر شوي دي بالکل متاثر شوي دي
په کام کې کورونه دي کورونه خپل جوړ کړي دي خټین کنا څنګه کورونه دي په کام
مخه بالکل منګه خپل په کام کې پاتې کیږي دلته زما کېم سکوم دا اته سلټر دا خپل په ای سلټر کې پاتې کیږي ما هوټل ته چې منګه د ګندب کېم سکوم انتظامیه د مستره د اړې ستاره دا یا ټوپی تړه دا او مستره اوسه پوره خوا ځ کړې خو ایس ایس بیا بیا راځي او د موږ نغښتنه کې تاسو مهرباني وکړئ حتمان افغانستان ته ستاره شي چې دا وخت یې رګ نو حالات ډېر خراب دي دا خبره مونته کوي چې ګوره وخت یې رګ حالات خرابېږي
په کمپ کې څه آسانتیا وي تاسو لري برېښناستا او بده څخاک د سينور د ماشومان لپاره مکتبونه خوونځيسته
په حال خو مشره زمونږه او به قطع شوی دي زمونږ بلدي قطع شوی ده زمونږه سکولونه ډېرې کوم نه غتل شوی دي د سکولونه اس کوم کورسي چوکي به میزونه او د ماشومان د ناست لپاره غوړل شوی دي هسپتال چې کوم دغه تل شوی ده د ژوند غټول سہولتونه قطع شوی دي
دغه چا قطع کړی دي چارواکو
دا چارواکو انتظامی ده زل صاحب چې کوم انتظامی ده هغه ده
د دې لپاره چې کډوال مجبور سي چې کډو کې ستانه سي د دې لپاره دا کار کړی
د دې لپاره چې ماجرین مجبور سي او خپل هوا تستا
ما د سوري دلی و چې دغه ثوابي کمپ کې ځنه افغان کډوالو خصوصا ترکمنان غوی د قالینو کاروبار کاوه هغه مو سال تستکنه
هغه خو مخکې و هغه تقریبا داسې و خاتې په 1950 شپږاتیا څلوراتیا کې ثوابي کمپ کې ترکمنو لوي کېمو
د قالینو کاروبار کې اوس نستوږي
نو هغه بیا اکثر په دې پنجاب اټک سر نږدې ته د کبي بیا خپل ځان ته کېم جوړ ک نو هغه خپل کاروبار کاوه ثوابي کې د کاروبار پکې نه ختم شوی
او اجي صاحب تاسو یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو ادارې ته مراجعه نه کړی دا چې خپل ستونزې ورته بیان کړي ورته وایي چې په داسې حال کې چې حالت ساړه دي تاسو اوس مشکلات لرئ نسی تلای ستنې دی نسی
منګه د استورن دي د پاکستان حکومت چارواکي دي دا کلته ثوابي تنظیمه ده کنور اعلی چارواکي دي موږ وخت په وخت د خپل ستونځي خپل کړهونه او ته مخ ته دي خو دا معلوميږي چې هغه په ما هیڅ قسم ترهم نه کوي بلکې د نشار چارواکي ترغلي او محمد خالد پرمباني محمد خالد خالد محمد پرمباني هغه سره ما په خپل خبره وکړه هغه د سوډان هغه تمر ټول ستونځي مخ ته کی خو دي هغه ویل چې زه حیران یم چې دا وایي داسې کی
ډېر مننه په پای کې د افغانستان په چارواکو هلته کابل کې او د پاکستان په انتظامی باندې دلته په پېښور کې په ثوابي کې څه غکوي څه غوښتنه تر لري مهرباني
د پاکستان چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته موږ اوس څلوېښت کاله تر کړي دي نور په موږ باندې ترحم کوي موږ ټول خپل هیواد ستنېږو بل خوا ته د افغانستان چارواکو نه دا غوښتنه ده چې کوم مجرم هیواد ته راځي مهرباني وکړي هغوی ته د نمرو توزیع حکومت دا ګړندی کوي اته دوی تعلیم غمو خوري د صحت او د پاکو اوبو او سربنا
یو پښتنه چې اوس را بیا څو وای ډیرای هغه کډوال چې تروسه پاکستان کې پاتې دي په خارج کې په خلیج کې په عربي هوادونو کې په اروپا کې د دوی خپلوان دي او غیال تکار کې ورته پیسې را لګي دوی وای نور څه درآمد نه لري دا خبره درسته ده
دا څه ده چې نو خلکو کسان چې کوم دی ورونه اجازه زمند د خارجي هوادونو کې مستا په اروپا کې مست خو ډیره ګورستان شي ته تمام مخ کې ویل چې دا پاتې خلک کې غریب خلک دي بي وسه خلک دي نه هیت دي دي که تاسو کسان کم پاتې دي چې هغه بهر کې څوک لري
د پاکستان شي ویلي ډیر مننه اج صاحب د ثوابي په کام کې افغان کډوال اجي سمي الله احمدزي سرمو د ازادي رادیو مرکه واورېده بیرته به خبرونه تستانوسو ګرانو ملمنو له حوصله مو ډیره مننه کوم په هلکه به ورسو ډاکټر صاحب اتمات ډاکټر صاحب تاسو مرکه واورېده څه فکر کوي چې د کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی مهرباني
مننه سره صاحب تاسو ته جناب رامز پیر صاحب ته اور دن کو تا سلامونه نکيله
وعليكم السلام
د راستنی دن کو مسله تر دې راه د پروس وخت کې یو مشکل ده چې د نن په افغانستان کې هم هغه زمينه او شرایط چې باید مهاجر بیرته راستنی شي هم د سرپناه له لحاظ هم د ژوند له لحاظ هم دی تعلیم په برخه کې هم د صحت په برخه کې یعنی هغه امکانات په صحیح توګه موجود نه دی او دا چې خپله پاکستان کې مهاجر ځورول کېږي مخالف د ټولو مینلي قوانینو ځینې د همسایهداري و دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان تر منځ دي نو دوی اوس د پاکستان چارواکي د دغه نه منحص دی او فشار په اوسني حکومت باندې د نه په افغانستان کې دی غواړي چې استفاده وکړي وروستي حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر یو حده پورې ترینګلي دي او سړی داسې فکر کوي چې دا ډیری د همدغه مناسباتو نتیجه دی بل دا چې که مونږ داسې فکر وکړو مهاجر خو بل آخر یو ورځې باید خپل کور ته راستانه شي دا د تیرو حکومتونو هم یو مسؤلیت دی چې متاسفانه هغوی په دغه برخه کې ناغېړي وکړه او دغسې یو پروسیجر یو پلان دوی نه شو جوړ چې دغه مهاجر په ابرو په عزت بیرته خپل هیواد ته راستنه شي یعنې په هغه وخت کې دغه امکانات هم د نړیوالو دخوا نه موجود و هم خپل افغانستان په هغسې ښه حالت کې و چې که دوی کړی وای یعنې ادای شی چې دغه مهاجر ابروبند بېرته خپل هېواد ته راشي. تیر کال مونږ د ایران نه هم دغه مهاجر همدغسې په سختو شرایطو کې کله چې ایران کې جګړه وه پس له هغه نه مخصوصا دغه جریان ډېر ګړندی شو او همدغسې کله چې پاکستان سره زموږ مشکل پیدا شي بیا پاکستانیان دا هغه کوي چې دا مخالف دی د ټولو بینلمللي قوانینو ځینې. اوس مسؤلیت همدا دی چې خپله د افغانستان واکمنان اوس باید مستقیمه توګه هم د یونیسیار سره خبرې وکړي، هم د پاکستان مقامات سره خبرې وکړي، ځکه چې دا د هېواد د وګړو یو سرنوشت دی. نو دا مسؤلیت راګرځي هم د افغانستان اوسني دولت ته. دا چې پاکستان دغه ظلم په مهاجره باندې راوستی خو یعنې هلته کوم داسې فشار نشته په پاکستان باندې چې پاکستان مجبور کړی شي چې د دغه زور زیاتي نه د مهاجرینو په برخه کې کار وانخلي، ځکه نړیوال هم اوس نورو لانجو کې مصروف دي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال نه ملګري ملتونه نه استیار دومره اوس امکانات هم نه لري او دومره وخت هم نه لري چې د نړۍ د نورو مهاجرینو په پرتله اوس افغانستان کې دوی مټی بار وهي او راشي دغه ټول مسؤلیت دوی واخلي. نو دلته د دې دواړو حکومتونو مسؤلیت دا دی چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره، ځکه دومره مهاجر چې راستنیږي د دوی د ژوند د دوی د ژوند د امکاناتو د سکولو د اوبو د تعلیم او مثلا د سرپناه او مثلا د صحت دا ټول هغه ضروري خبرې دي چې باید افغانان یا دغه راستنیدونکي دا ولري.
مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راځو تاسو ته اول هو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی په خبرونه کې استی. څه فکر کوئ چې آیا پاکستان له مهاجرینو او کډوالو څخه د فشار دی وسلې په توګه کار اخلي کنه؟
په سلام خو سلامونه تاسو ته محترم عزیز اتمر صاحب ته درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
په دې خوشاګ نشته چې متاسفانه د افغان مهاجرینو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په بیلابیلو اهدافو لخوا تر اوسه استعمال شوي دي، دوی څخه سوء استفاده شوي ده. مثلا تاسو فرض وکړئ چې په ایران کې د دوی څخه د نیابتي لښکرو په صفت د فاطمین په نامه په تشکیل کې د دوی نه استفاده وشو. په پاکستان کې همدارنګه دوی ډېر د افغانانو څخه د سربازګیري په توګه استفاده وکړه او په بیلابیلو مواقعو کې د دوی څخه د افغانستان د حاکمیتونو پر ضد استفاده وشو. او په هر حالت کې په موجوده حالت باندې را به شو، اول خو به دا وایي چې متاسفانه دا د مهاجرینو ستونزه یو ډېر غټ ستونزه وه د افغانانو، ځکه چې مونږ په ټوله دنیا کې لوی شمېره مهاجرین درلود. یعنې یو وخت مونږ اول درجه کې وو، بیا وروسته سوریایان اول شو، مونږ دوم درجه شو. اوس هم تقریبا دنیا کې مونږ په اولو درجو کې راځو، یعنې که چې د سوریایان او نور هېوادونه مهاجرین وینو افغانان هم په دومه درجه کې اوس هم قرار لري. په تیرو درې کلونو کې یعنې 2023 کال نه په اواخرو څخه چې د مهاجرینو په جبرو ایستل د پاکستان او ایران څخه پیل شو، تر اوسه سره پاسه 5 میلیونه ویل کېږي چې افغانستان ته په جبري توګه بیرته استول شوي دي. او د دې څخه تقریبا نیمایي قسمت د هغه افغانان دي چې په پاکستان کې میشته وو. او کوم مهاجر چې اوس مخکې حکومت له لاسه مثلا بحران چې رامنځته شو، دوی بیرته هلته مهاجر شو، مثلا د طالبانو نه وروسته وبخي، نو دوی هم یو کټګوري ده. دوی هم تر فشار لاندې راغلي دي، سره له دې چې دوی هغه کسان دي چې واقعا د دوی بیرته راستنېدو افغانستان ته ستونزو سره مخامخ دي. او را بهشه دې نقطې ته چې دا د مهاجرینو دومره غټ ستونزه په افغانستان کې خو په تېرو حکومت کې چې تاسو موږ او تاسو وګورو اتلس ځله لاستر اتل زر پورې د دغه وزارت وزیران تعدیل شوی دی او تبدیل شوی دی. دا خپل خیر چې متاسفانه موږ په هغه دوره کې چې افغانستان سره کومکونه ډیر و میلیاردونه ډالرونه راتل، هغه وخت کې هم داسې یو کره پالیسی د مهاجرینو د آبرومندانه عودت د لپاره مهیا نه وي، تنظیم شوی نه وو، یو امنیت خو امکانات ډیر وو، حکومتونه ډیر وو، یعنی دا خی چې د هغه وخت حکومت هم په دې کې ډیر ضعف درلود او هیڅ کار داسې په ګړندۍ توګه هغه اقدام چې لازم و دوی و نه کړ، اتل ازله وزیران تبدیل کړ. بیا چې اوس ګورو مثلا چې په دغسې یو حالت کې و ډیپلوماتیک روابط تقریبا ډیر کړکېچن دي د افغانستان موجوده حاکمیت او د پاکستان حکومت په منځ کې، په سرحدونو کې تاوتریخوالی هر کله پیښېږي، په همدغه ورځو کې موږ او تاسو اورو چې هلته څه تاوتریخوالی روان لري، تر بمباردمان تر سطح پورې دا روابط ورسېد. کابل د افغانستان پایتخت تر بمبارد باندې راوستل شو. نو په دغه سه یو کلکېچن حالت کې د مهاجرو راستنېده طبیعي ده چې یو بل فشار ده، چې دې ته کېدای شي موږ سیاسي فشار وایو، اقتصادي فشار وایو، اجتماعي فشار وایو، ځکه چې اکبر صاحب هم اشاره وکړه چې هیڅ کوم آمادګي نشته په وطن کې، تدابیر نشته، تعلیم او تربیه امکانات نشته، صحي چارې خدمات په هغه رقم چې لازم دی خپل مشته افغانان ته نه رسیږي. خو مهاجرت خامخا چې تر هغه چې دوی مشته کېږي یو عالم مشکلات لري، نور اجتماعي مشکلات دي، د دوی ماشومانو لپاره مشکلات دي، د دوی امنیت ته مشکلات دي. نو په دې اساس فکر کوم چې تاسو فرموده دا یو سیاسي فشار هم ګڼل کېدای شي، او سره له نورو مشکلاتو چې خامخا دغه متاسفانه دغه مهاجرین به ور باندې مخامخ شي.
ډیره ډیره مننه رامزپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، تاسو څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د مهاجرینو د کډوالو اخراج د مهاجرت په نړیوال قانون کې څه توجیه لري کنه؟ اصلا دغه د مهاجر او د کوربه هیواد او د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ترمنځ د اړیکه په څه ډول ده؟ دوی مهاجر څنګه تعریف کړی دی؟ ډاکټر صاحب اتمر مهرباني.
مهاجر داسې دی چې کله چې د دوی ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې راشي او دوی د دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري هر هیواد ته چې دوی مهاجرت کوي د نړیوالو قوانینو سره سم دوی هغه هیواد کې باید ومنل شي. البته په تیر وختونو کې نړیوال هم په دغه برخه کې مرستې حکومتونه کول، یعنی کله چې دغه د مهاجرت رقم لکه چې نن ډیر د هغه وخت کې کم و، یعنی په هغه صورت کې که موږ وګورو په اول ځل چې افغانستان د شوروي یرغل و او افغانستان ځینې مهاجر پاکستان ته لاړل یا ایران ته لاړل، په هغه وخت کې نړیوال دوی سره پورا امداد هم مرستې کولې. یعنی دا دغه قوانینو له مخې دوی سره مرستې کېږي چې په نړۍ کې موجودې دي. او البته په افغانستان کې خو جګړه و، په افغانستان کې خو شوروي قوتونه و، نو افغانان مهاجرت ته اړ شول د دې په خاطر چې دلته جګړه وه او د سر د خوندي کېدلو په خاطر دوی پاکستان ایران ته لاړل. لیکن زما ارزم دا و چې کله چې وضع عادي حالت ته راګرځي باید دغه مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته راستانه شي. لیکن پاکستان دلته لکه چې مخکې رامسپیر څه وویل، دوی یو سیاسي استفاده د دغه مهاجرینو وکړه. ګوري کله چې دغه مهاجر په پاکستان کې و او په هغه وخت کې حتی چې یو توافق هم په ژنیوا کې وشو چې شوروي عسکر بیرته د افغانستان ځینې وزي، او په 1968 کال کې دغه توافق وشو، شورویان د افغانستان ځینې ووتل، لیکن مهاجر بیرته افغانستان ته راستانه نه شول. او د افغانستان قضیه همدغسې کړکېچن پاتې شو. هغه تعهد چې د پاکستان لوري کړی و یا امریکایان په هغه وخت کې دغه فکر درلوده چې دغه دوی همدغه حالت همدغسې وساتي، ځکه چې د دوی حریفان یا د دوی دښمنان شورویانو په هغه وخت کې، او دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه د شوروي پلوه وي دلته صلح او آرامش داسې، نو د هغه په اساس دوی خپل جګړو ته ادامه ورکړه. مختلف جهادي تنظیمونه دوی جوړ کړل، تاسو پی پی ایږي چې په ایران کې په پاکستان کې، او دې ته سلامې راتلې او دې ته امکانات راتلل. همدغسې پاکستان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړو، په دې مانا چې دوی د نړیوال نه د امریکا ده او د امریکا د متحدین نه دوی پیسې ترلاسه کړي، جنګي تیارې ترلاسه کړي. یعنې پاکستان په هغه وخت کې مخکې د دې مهاجرو نه هغسې نظامي قوت نه و کوم چې په هغه وخت کې چې مهاجر لاړ د افغانستان لانجه ډېر شو او دوی د امریکې نه سکسټین تیارې واخیستلې، جنګي تجهیزات یې واخیستل، د عربو نه یې پیسې واخیستلې. د دغه پیسو تجهیزات ډېر کم رقم به افغان مهاجرینو ته نور ټول دغه امکانات به خپله د پاکستان حکومت او د پاکستان نظامیان او استخبارات ترلاسه کړل. پاکستان په دې کې یو هدف دا و چې دغسې یو قوت پاکستان کې جوړ کړو چې هغه د خپل اصلي حریف چې د هند سره دوی دغه رقابت سیالي لري، د دې په مقابل کې دوی دغه خپل نظامي قدرت لوړ کړي. او همغسې موشو د دغه مهاجرو د ساتلو په نتیجه کې هم دوی په افغانستان کې بریالي شول. یعنې د افغانستان هغه حکومت دوی سکوت ورکړی، د تنظیمونو په وسیله افغانستان کې دوی جګړې پیل کړې، د دوی په وسیله هغه څه زیربناګانې او سلا او تجهیزات څهمونږ اردو تیارې چې درنه دي دا ټول پاکستان د همدغه افغانانو په وسیله دا له منځه یوړ. او اوس هم د دغه په پلمه د خپل د اوسني اجندا نه دوی د اوسني اجندا په خاطر دوی د دغه نه استفاده کوي. او دا یو بل فاز دی په اصطلاح د پاکستان په سیاستونو کې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راوښو تاسو ته ډاکټر صاحب خو ویل چې افغان کډوالو نه استفاده شوی ده په سیاسي چارو کې، دغه کډوالي مهاجرت او پناه اخیستنه دا څه توپیر لري کنه؟ او دا پروټیکشن چې ورکی کډوال ته یو څوک چې بحث دی کډوال پیژندل کیږي، دا پروټیکشن د چا لخوا ورکول کیږي؟ د ملګرو ملتونو لخوا، د یو ان ایچ سی آر لخوا، که د کوربه هیواد لخوا؟ د کوربه هیواد حق په کډوال باندې څه ده؟ د کډوال حق په غوی باندې څه ده؟ دا رابطه مهرباني.
مننه. د کډوالو د 1950 کنوانسیون لمخه چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ، تاسو هم اشاره وکړ، دلته کوم مسؤلیتونه چې رامنځته کیږي د مهاجرینو په ارتباط، اول خو کوربه هیواد ته راګرځي چې بعد کوربه هیواد زمینه دوی ته مساعد کړي. یعنی دغه کنوانسیون تر سیوري لاندې، خو د پاکستان په ارتباط به عرض وکړو چې پاکستان دغه کنوانسیون په رسمي توګه یعنی نه دی منلی، ورته الحاق نه دی شوی. هغه کوم کارونه چې دوی د افغان مهاجرو په ارتباط په تیرو کلونو کې دوی یعنی ترسره ورسول، مثلا دوی ته څه تفصیلات برابر کړل په کمپونو کې، او په عین حال کې حتمر صاحب هم دوی ته اشاره وکړه چې دوی نه خپل سیاسي اغراض دپاره استفاده هم وکړ. نو هغه کوم تفصیلات چې دوی برابر کړي وو د ملګرو ملتونو د نهادونو په همکارۍ باندې، مثلا یونیسیر په هر کال کې دوی ته په میلیونو میلیون ډالر دوی پیسې ورکول، او دا پیسې نه یوازې د مهاجرو لپاره و چې بعد مهاجر به ورڅخه ګټه پورته کړي، د تعلیم تربیه صحیح چارو او نورو مسایلو په ارتباط. په عین حال کې دغه پیسې خپل د پاکستان حکومت بودیجې ته هم رسیدل، ځکه چې مثلا د وونو د کټکولو په پلمه چې د دوی وونی کټکیږي لمنځه ځي، د دوی اګریکلچر ته ضرر رسیږي، د دوی محیط زیست سره ضرر رسیږي په میلیونو میلیونو ډالر. فکر کوم دا د یعنی خبره ډېر اوچته ده، دقیق ارقام یې راته اوس معلوم نه ده. دوی په هر کال کې د ملګرو ملتونو د بودیجې څخه دوی اخیسته، یعنی د ضرر یا جبران ضرر په پلمه. او کوم تحصیلات چې برابر کېده، دغه تحصیلات یو اصل مونږ له اروپا بین المللي حقوق کې چې هغه ته مونږ عرفي اخر یا بین المللي عرفي حقوق ورته وایو، دغه تفصیلات او دغه کومکونه ټول دغه بین المللي عرفي حقوق په چوکاټ کې دوی تر سره کول. او په دغه عرفي بین المللي حقوق کې یو اصل هم دا ده چې کله لیدل کېږي چې مثلا په اصلي هیواد کې دغه پناهندگانو ته یا مهاجرو ته زمینه د ژوند برابر نه ده، دوی د خطر سره مخ دي. نو ګاونډي هیواد یا کوم هیواد چې دوی ورته پناهنده شوی ده، دغه عرفي حقوق په چوکاټ کې هغه هیواد باید خپل حسب وکړي، خپل کوشش وکړي چې دوی ته خدمتونه برابر کړي، زمینه برابر کی او د دوی د جبري استونه څخه ده وکي.